دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
ډیر زیاته مننه ملي حجانې د سهار اته بجې د قدر منوریدونکو په دې او ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري زه رضوان مراد درته وړاندې کوم. د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستیو پیښو ریپورټونه لرو. د غراز ازادي او اوریدونکو اونس پروګرام هم درته په دوهمه برخه کې خبرو، خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وره چې جانقا الکوزي وړاندې کوي.
په خوست کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا د ناتو لخوا د بېګناه افغانانو وژل غندلی. ایران وایي د یوې افراطي ډلې غړي نیولي دي. او د انګلستان د تر ټولو مصروفه هوایي ډګر هېترو څخه الوتنې بېرته پیل شوې. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي د ملي امنیت یو کارکوونکی پرون له غرمې وروسته د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د خوست د ملي امنیت یو مامور چې د نامه له خودو لوی ډډه کړې ویلي، د دوی یو کارکوونکی د رسمي دندې لپاره متون سیمې ته روان و چې په موټرسایکل یې د ماین چاودنه وشوه. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد خبري رسنیو ته ویلي چې د ملي امنیت دغه کارکوونکی دوی وژلی دی. د یو بل خبر له مخې ناتو وایي عسکروی په خوست کې په هغه موټر ډزې کړې چې د دوی د کاروان په لور د حرکت په حال کې و. په دې پیښه کې څلور تنه ملکیان وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ناتو ځواکونو لخوا د ملکي خلکو دا وژنه غندلې ده. ناتو په یو بیان کې ویلي د وژل شوو دوه تنه د پیژندل شوو وسلوالو په لیست کې و، خو د خوست د پولیسو مشر عبدالحکیم اسحاق زوی او جمهور رئیس کرزي دواړو ویلي وژل شوي څلور کسان ټول بې دفاع ملکي خلک دي. په وژل شوو کې یو 12 کلن هلک هم شامل دی. په انګلستان کې په یوې نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د افغانستان جګړه د دې هېواد په ملي انتخاباتو کې زیاته مطرح نه ده. د پنجشنبې په ورځ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه د ګوندونو د مشرانو د تلویزیوني مناظرې مخکې په سلو کې 15 رایې ورکوونکو ویلي و چې د دوی لپاره په انتخاباتو کې د افغانستان جګړه مهمه مسله نه ده، خو د اپریل په 13 او 19 د ټلیفون له لارې د 1012 کسانو نظرونه پوښتل شوي او پکې ښودل شوی چې په سلو کې 2 کسان په دې نظر دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو نه ده. دا رقم په مارچ میاشت کې په سلو کې 6 و. په نظر پوښتنو کې محافظه کار ګوند په سلو کې 15 ښودل شوی، کارګر او لیبرال ډیموکرات رات گوندونو په سلو کې شپږشت رای اخیستې دي. خبرونه د آزاد راډیو اوري. ایران وایي د هېواد په لویدیځ کې د یوې افراطي ډلې غړي چې د تروریستي حملو پلان یې درلود نیولې دي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د کورنیو چارو د وزیر مصطفی محمد نجار له خولې وایي دا کسان د امریکایي ځواکونو لخوا په وسلو سنبال شوي وو او د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوي. د عراق او ترکیې په څیر په ایران کې هم زیات شمېر کردان شته چې د هېواد په شمال او لویدیځ کې ژوند کوي. دغه راز په یو بل خبر کې ویل شوي چې په لویدیځ ښار ایلام کې دوه کسان د یو ټکسي موټر د چاودنې له وجې ووژل شول. د چاودنې علت تر اوسه نه ده څرګند شوی. د بشري حقونو د څارنې ډلې د قرغزستان له موقت حکومت څخه په ټینګه غوښتې د روانې میاشتې د شخړو په اړه دی چې جمهور رئیس قربان بیک باقیف په کې لرې شو څېړنې وکړي. د بشري حقونو دا ډله وایي څېړنو ښودلې چې دواړو امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو د شخړو په زیاتولو کې لاس درلود. د مرکزي آسیا لپاره د بشري حقونو د څارنې د ډلې استازی اندري برګوای د اپریل له شپږمې نه تر اتمې پورې شخړې د قرغزستان له خپلواکۍ راهیسې تر ټولو جدي سیاسي شخړې بلل شوي. د مخالفینو د ټکولو لپاره حکومت له قوې کار اخیستی و او په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول. باقیف دا مهال په بیلاروس کې تبعید شوی دی. د قرغزستان موقت حکومت په مرکز بشکک او نورو برخو کې قانون پوره نه ده حاکم کړی او په جنوب کې د باقیف د ملاتړو له مقاومت سره مخامخ دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدف د خپل هېواد دفاع وزارت ته امر کړی چې په قرغزستان کې د روسیې ټبرو ساتنه دې وکړي. مدویدف وایي قرغزستان له انارشۍ سره مخامخ دی. د روسیې جمهور رئیس وروسته له هغې د خپل هېواد دفاع وزارت ته امر وکړ چې یو شمېر قرغزیانو د بشکک ښار په لمنو کې پر روسي ټبرو او ترک ټبرو او مستقیانو باندې د دوشنبې په ورځ حمله وکړه او لږ تر لږه 15 کسان یې ووژل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د روسیې پوځ به څه ډول عمل وکړي. روسان د قرغزستان په شمال کې یوه کوچنۍ پوځي اډه لري او شاوخوا 1500 عسکر هم په کې دېره دي. له بلې خوا د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا او تنبایوا د ګډ امنیتی تړون سازمان له مشر سره چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو یو پوځي سازمان دی د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویلي عراق د ژورنالیستانو د قتلونو د حل تر ټولو ناوړه سابقه لري. د ژورنالیستانو د حفاظت کمیټه چې مرکز یې په نیویارک کې ده د 2010 کال راپور کې د هغو هیوادونو لیست برابر کړی چې ژورنالیستان پکې په منظم ډول وژل کیږي، خو حکومتونه یې د قتلونو د حل په کار کې پاتې راغلي. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې په کلنی راپور کې عراق د نورو هیوادونو په سر کې ده چې د اته اتیا تنو ژورنالیستانو د قتل دوسیې نه هله پاتې دي. د دې کمیټې په لست کې افغانستان، روسیا او پاکستان هم راغلي چې د ژورنالیستانو په ضد د جرمونو دوسیې پکې نه دي حل شوي. له کومې ورځې راهیسې چې د آیسلند له اور غورځوونکو غرونو څخه د راپورته شوو ورېځو له وجې د نړۍ زیات شمېر هوایي ډګرونه تړل شوي. د اروپا تر ټولو مصروفه هوایي ډګر د لندن هیترو هوایي ډګر لومړنۍ الوتکه راښکته شوه. د انګلستان د هوایي چلند چارواکي وایي هیله مند دي چې له امریکا، افریقا او آسیا څخه به نورې 40 الوتنې هم دغه هوایي ډګر ته راشي. په زیات شمېر اروپایي هیوادونو کې پرون هوایي چلند فعال شو، خو د خلکو ازدحام او مصیبت لا هم د سترې اندېښنې وړ دی. د تیرو څو ورځو د الوتنو مسافر په هوایي ډګرونو کې بند دي، خو ساینس پوهان وایي ممکن د آیسلند اور غورځوونکي غرونه نور هم طغیان شي. او تمه ده چې د پولنډ سرپرست جمهور رئیس برونسلا کوموروسکي به نن د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اپریل په لسمه د پولنډ جمهور رئیس لیخ کاشینسکي له یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره د روسیې په لویدیځ کې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې مړ شو. له نظرونو څخه داسې بریښي چې کوموروسکي به د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. نوموړی د صدراعظم ډانلډ توسک د ګوند غړی دی او زیات امکان لري چې په اسانۍ سره راتلونکي انتخابات وګټي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
اته بچی او دقیقې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي چې د قندهار د راتلونکو عملیاتو سیاسي پله به د پوځي اړخ په مناسبه پرتله زیاته درنده وي. ټاکل شوی چې سبا ناټو او په افغانستان کې د حساب ځواکونو د اړوند هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په تایلند کې غونډه وکړي. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو استازي به هم په دغه غونډه کې ګډون ولري. د ننګرهار امنیت قوماندانۍ د خپلو بریاوو په اړه د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکړي او وایي چې ګڼ شمېر وسلې او مخدر مواد د غلطه په څو وروستیو اونیو کې نیولې دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت له ویان سره مرکه لرو او په کونړ کې د بیا رغونې د پروسې له حاله مو خبرو. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. د پاکستان د وروستیو امنیتي پیښو حال درکوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې تاسې ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په 50 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 15 زپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. امریکایي او ناتو ځواکونه لڅ مودې راهیسي په قندهار کې د سترو پوځي عملیاتو د پیل کولو خبرې کوي او وايي په دې عملیاتو سره به د افغانستان جنوب او په خاص ډول قندهار ولایت له طالب وسلوالو پاک شي. خو په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي چې د دې عملیاتو سیاسي پلبه درندوي. په دې اړه بل فرانس پریس خبري اژانس رپورت له جانخه الګوزي څخه اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي مارک سیدویل د سې شنبې په ورځ وویل په کندهار کې د وسلوالو په ضد د کیدونکو عملیاتو اصلي مقصد به په دې ولایت کې د حکومت ښه کول او د ولسي خلکو د زړونو او فکرونو خپلول وي. ښاغلی سیدویل زیاته کړه د کندهار عملیات به د مارجې د پوځي عملیاتو په څیر نه وي. د مارجې په عملیاتو کې شاوخوا 15,000 امریکایي، ناتو او افغان عسکر برخه لري. د ناتو ملکی استازي وایي د کندهار امنیتی عملیات به د خار او ولسوالیو په شاوخوا کې ځای ځای ترسره کیږي. مشري به افغان ځواکونه کوي او قدم په قدم به امنیت ښه کوي. دا به کومه ستره غوا رامنځته نه کړي. فرانس پریس اژانس لیکي امریکایي ځواکونه له څو میاشتو راهیسې د کندهار په خار او شاوخوا سیمو کې په عملیاتو کې ښکیل دي او د عسکرو شمېر زیات کړی دی. ناتو او امریکا په افغانستان کې شاوخوا 1,26,000 عسکر لري چې د وسلوالو په ضد جګړو کې ښکیل دي. دا شمېر به د اګست میاشت کې 1,50,000 ته پورته شي. پوځي چارواکي وایي کندهار ته به زیات شمېر تازه دمي عسکر واستول شي. پوځي چارواکي هیله مند دي د ملي شورا له انتخاباتو مخکې چې د سپتمبر میاشت کې به ترسره شي په کندهار کې امنیت ښه شي. د ناتو ملکی استازي ښاغلی مارک سیدویل وایي د کندهار د عملیاتو مهمه برخه به دا وي چې په دې ولایت کې حکومتي سیستم ښه شي، په ولسوالیو کې قضایي او عدلي چارې سمې شي تر څو خلک د خپلو ستونزو د حل په مقصد د طالبانو د غیر رسمي محکمو په ځای حکومتي ادارو ته مراجعه وکړي.
وام اوریدل چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي چې په قندهار کې کېدونکو عملیاتو سیاسي پلابه درندوي. بلخوا ټاکل شوی چې سبا ناټو په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د اړوندو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په تایلند کې غونډه وکړي. په کابل کې د ناټو ملکی استازی پرون خبری کانفرنس ته وویل چې په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د نورو مسایلو سربیره افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت پر سپارلو او د افغانستان او سیمې په سیاسي وضعیت خبرې وشي. هغه ویل په دې کانفرنس کې چې د پنځمې او جمعې په ورځو جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم ګډون کوي. له زبیر ژمن څخه د موضوع تفصیل اورو.
په کابل کې د ناټو ملکی استازی وویل د ناټو او ایساف ځواکونو د اړوندو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د تایلند په کانفرنس کې په دې خبرې وکړي چې څرنګه کېدای شي په راتلونکو څو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل پیل کړي. مارک سیډول وویل ناټو د جمهور رئیس حامد کرزي د هغه پلان عملي کولو ته ځان چمتو کوي چې ویلي و افغان امنیتي ځواکونه به په دریو کلونو کې د هیواد د کلیدي سیمو د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي او په پنځو کلونو کې به د ټول هیواد د امنیت مسؤلیت ته وګه ورکوي. سیډول افغان ځواکونو ته د امنیت سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت د ملاتړ یو برخه وبلله چې په وینا د تایلند او له هغې وروسته د کابل په کانفرنس کې به په اړه پلان بشپړ شي.
افغان سوورنټی
د افغانانو حکیمت چې د نړیوالو ملاتړ ورسره دی ډیر مهم دی چې باید په پلان کې شامل وي. په دې باندې په تایلند کې بحث وسی. له هغې وروسته به موږ په دې اړه د افغانستان له حکومت او نورو ادارو لکه ملګرو ملتونو او ځینو پراختیایي ادارو سره خبرې وکړو تر څو موږ د کابل کانفرنس ته چې د جولای په میاشت کې کیږي د انتقال د پروسې لپاره یو بشپړ پلان ولرو چې له مخې به موږ وکولای شو دغه پروسه د 2018 کال په لومړیو کې پیل کړو.
سیډول وویل چې افغان امنیتي ځواکونو له مخکې نه په اکثرو سیمو کې د پوځي عملیاتو رهبري پر غاړه اخیستې ده. هغه په دې برخه کې د هلمند د مارجې په سیمه کې د مشترک پونو عملیاتو ته اشاره وکړه چې په وینا د افغانستان د ملي دفاع وزارت لخوا پلان شوی و. د ناټو ملکی استازی د افغانستان ډیری سیمې باثباته وبللې او تمه یې وښودله چې د امنیت د انتقال چارې به پکې پرته له ستونزې پر مخ ولاړې شي. خو هغې وویل په جنوب کې یو لږ ستونزې موجودې دي چې د تایلند په کانفرنس کې به پرې خبرې وشي.
تاسو رښتیا وویل په جنوب کې یو شمېر ستونزې شته لکه ثبات رامنځته کول، د حکومت ظرفیتونو جوړول تر څو موږ وکولای شو په سیمه کې امنیت پراختیایي چارې او حکومت پیاوړی کړو. دا به هم یو له هغو مسایلو څخه وي چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په اړه خبرې وکړي.
سیډول وویل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان او د ګاونډیو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وشي. د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. د دغه ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت چې له مخې افغانستان ته 10,000 نور اضافي امریکایي عسکر راځي، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال د جولای په میاشت کې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وستلو پیل کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا هغه مهال به افغان ځواکونه د دې جوګه وي چې په یوازې توګه د هیواد امنیتي مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي؟
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار د امنی قومندانۍ د خپلو بریاو په اړه د سه‌شنبې پورس خبریالانو ته معلومات ورکړل. داود وفا د ننګرهار د امنی قومندانۍ خبري غونډې ته ورغلی او په اړه رپورټ لري.
ننګرهار امنیه قومندان لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي وویل تر 3,200 کیلوګرام زیات مخدره مواد په تیر یو میاشت کې نیولې ده. وویل
مقدار 3,752 کیلوګرام.
سالنګي وایي د 3,250 کیلوګرام په اندازه مخدره مواد چې اپین او چرس دواړه په کې وو پولیسو نیولې. همدغه ځینې دغه پیښو 15 تنه توران هم نیول شوي. څلور ارادیاغه وسایت چې قاچاق پکې کېده نیول شوي. دغه راز نه سره قچري او 15 تنه هغه بزګر چې په نازیان ولسوالۍ کې کوکنار کړلی وو گرفتار شوې دي. سالنګي د ناقانونه وسلو پاړه وویل
د ټول یک ماه کې گذشته پولیس ولایت ننګرهار 281 میل سلاره
دی. وای په تیر یو میاشت کې د ننګرهار پولیس 201 اتیا میل مختلف نو وسلې نیولې او جربای ډایاک پروګرام ته وسپاري. ویش بورې امونیم نایټریټ ناقانونه سره چې په بم جوړونه کې کارول کېده له تورونو سره یو ځای نیول شوی او ضبط شوی دی. سالنګي وویل د ناقانونه وسلو د ورکړې له امله د ننګرهار 15 ولسوالۍ ولسوالی د سولې په نمونه نومول شوی او پاتې اته ولسوالی په پام کې ده چې ژر به وسلی او د سولې په نامه ونومول شي.
په تعداد 15 ولسوالی الحمدلله دولت ننګرهار صلح اعلان شوه او
دا چې د پولیسو له دومره بریا او سره سره بیا هم ولې د نام نه پیښې کیږي ننګرهار امنیه قمندان وایي
رفت و آمد مخالفین از اکثر نقاط از
او سلنګي وایي د مخالفینو تګ راتګ د کرخې له اغاړې نه په اکثره ځایونو کې ستونزمن کار نه دی. دی وایي موږ له ګاونډیو سره اوږد سرحد لرو هره ورځ په لسهاو ماینونه مخالفین خښوي خو موږ یې بیرته وباسو. ده ویل د پولیسو سل شمېره یې د خلکو د مرستې لپاره اعلان کړي چې خلک هم د امنیت په تامین کې له حکومت سره مرسته وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د شینې په سیمه کې د ښوونځي د انجنونو د مسمومولو د پیښې په اړه د امنیتي ادارو تحقیقات روان دي او مسموم شوې انجلۍ اوس په ښه حالت کې دي. د دغه وزارت د خپرونې رئیس محمد آصف ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په خوست کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د څلورو زده کوونکو په وژنې هم خواشیني وښودله او له ټولو امنیتي ادارو یې غوښتل چې ښوونځیو او زده کوونکو ته د زیات پام واړوي. نور په دې مرکه کې چې په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید بمن له ښاغلي ننګ سره کړې ده.
داسې راپورونه ترلاسه شوي دی چې د کابل د شینې په سیمه کې په یو ښوونځي کې یو شمېر نجونې مسموم شوي دي. که تاسو د دې پیښې په اړه جزئیات راکړئ چې دا پیښه په څه ډول رامنځته شوې؟
اته بجې باندې شوې ده په همدې شینې په مقصد کې د بګرامۍ ولسوالۍ ده. وروستی احوال چې اوس په همدې شېبه کې ترلاسه شوی د دې پیښې کې شپږ جلکۍ خفیف ته مسمومې شوي دي. په دوی کې دا هم ویل کېږي چې په اول کې چې ګویا داسې بسکیټ یا خوراکه زاولې نور موادونه په استفادې سره دا جلکیو چې استعمال کړي دي مسمومې شوي دي. اما وروسته دا معلومه شوه چې دی کې یو کس کوم مرضي درلودله تکلیف یې درلود او بیا نور تلقین شوي دي یعنې مسموم شوي نه دي او درې څلور جلکۍ بیا نور هم بې هوشي دوف پرې راغلی ده. په هر حال بیا قضیه کنټرول شوه موږ شفخانې ته دوی واستول د صحت تحلیل او د دوی وضعیت په هماغه اولي حالاتو کې ښه شوی ده او دوی بېرته خپل کورونو ته تللي.
نن سبا چونه په افغانستان کې په تیر کال کې ځینې داسې پیښې شوي وې په ځینو ښوونځیو کې ماشومان مسموم کړي شوي وو. په خپله د پوهنې وزارت څه فکر کوي چې آیا په رښتیا هم داسې کومه قصدي پیښه وه که نه دوی تلقین شوي وو؟
اوس خري ګزارش همدا و د ورځې له مهال داسې معلومېده چې ګویا دا پیښه به قصدي وي. زه تر اوسه تاییدوی نه شم ځکه چې موږ امنیتي ارګانونو ته موضوع محول کړې ده. هغوی به څېړنه کوي پلټنه به کوي او نهایي ګزارش به بیا دوی نه واخلو موږ به یې رسنیو ته ورکړو.
یوې بلې پیښې ته راځم. ننګ صاحب ویل کېږي چې په خوست کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د ښوونځي یو شمېر ماشومان وژل شوي دي. په دې ارتباط د پوهنې وزارت معلومات څه دي او څه غبرګون ښودل غواړي؟
موږ د دې پیښې په اړه اعلامیه خپره کړې ده. څلور شاګردان چې فیض الله نومېږي د اووم صنف شاګرد و، میوند په نوم یو متعلم ده زموږ د لسم صنف شاګرد و، نصر الله په نوم باندې ده او د نصیر الله په نوم باندې دي. دوی شهیدان شوي دي په پیښه کې. ګزارش داسې ورکړل شوی چې په اوله لحظه کې ګویا چې د ثلاثاتو ځواکونو یو ټانک په مین الوزول شوی و. بیا وروسته کوم موټر راځي چې په هغې کې دا شاګردان هم دي او په هغوی باندې بیا ډزې شوي دي د اطلاق ځواکونو یا د ثلاثاتو ځواکونو لخوا چې هغوی درولی نه ده ګویا درې اشارې ورته کړي دي. دا هغه ګزارش ده. په هر حال موږ ته چې د غم خبر ده او ډېر شدید پې خفه یو. هغه زموږ د شاګردانو تلف کېدل دي او شهید کېدل دي.
نن سبا موږ د افغانستان په بېلابېلو پېښو کې داسې شواهد یا داسې پېښې لرو په ترڅ کې د ښوونځیو ماشومانو ته زیان اړول شوی دی، وژل شوی دی. د بغلان پېښه وه، په کونړ کې وه، اوس په خوست کې، تر دې مخکې هم په خوست کې په یوه انتحاري حمله کې د ښوونځي ماشومان وژل شوي. په عمومي توګه د پوهنې وزارت د ښوونځیو نه د پېښو د لرې ساتلو لپاره یا جنګونو په مهال د زده کوونکو ښوونکو د ژوند د ساتلو لپاره رسمن یا په جدي توګه مسایل پورته کړي دي د امنیتي مقاماتو سره د خلکو سره؟
په ډېر جدي توګه موږ د خپل یوې شیشې چې ماته شوي ده هم بس خاصې کوو. تصفیه ده چې په انتخاباتو کې زموږ مکاتبو ته صدمه ورسېدله ټول مو په همغه ارګانونو باندې جبیره کړو. دوباره د ځان ضایع کېدل د یو چا د یو ماشوم هغه ډېره غټه خبره ده، دا د بس خاصه پاتې کېږي نه. اما موږ یو ملکي خدماتي اداره یو، علاوې نه لرو، ټانګونه نه لرو چې خپل مکاتب پرې وساتو، خپل شاګرد پرې وساتو. د مکاتبو د ساتنې لپاره موږ د ښوونځیو د حمایت او د ښوونځیو د دفاع شوراګانې جوړې کړې دي.
د افغانستان د پوهنې د وزارت ویان ښاغلی آصف ننګ چې د کابل د شینې په سیمه کې د ښوونځي د نجونو د مسمومولو د پیښې په اړه او په افغانستان کې د ښوونځیو او زده کوونکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو خبریال ته معلومات ورکول. په کونړ ولایت کې د بیارغونې د بهیر پترس کې لسګونه پروژې بشپړې شوې دي. دا پروژې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا عملي کیږي. روح الله انوري په اړه رپورټ لري.
د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د نویت او پر هغې د شوي لګښت په اړه وویل.
پنځو ولسوالیو کې 40 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې تقریبا 40 پروژې شوي دي. مثلا دوی زیاتره دا وطن د یو زراعتي وطن د استنادي دیوالونه کوي، بعضې اسنه خامه سرکونه جوړوي. په زراعتي بخش کې زیاتره پیسې زموږ په دې کې یا پیپ سکیمونو کې ځي چې په دې کې هم پیپ سکیم هم شته، استنادي دیوال هم شته او د اوبو ذخیرې هم شته.
هغه وویل چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د تیرو 2 کالو څخه د ملي پیوستون پروګرام د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې پیل شوی چې تر دې دمه یې په سلګونو پروژې بشپړې شوي او نن سبا ترې په زرګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د کونړ والی وای ملي پیوستون د خلکو پروګرام دی، د پروژو ټاکنه او جوړونه هم د خلکو په واک کې دي.
چې دا موږ ته ډېر ارزښت ځکه لري چې دا پروژې د خلکو د خوا انتخاب شوي دي، شوراګانو د خوا او بیرته د خلکو د خوا عملي شوي دي، او د بلې خوا نه په ساتنه کې هم خلکو یو غټ تعهد موږ سره کړی. په دې اساس موږ دغه پروژو ته ډېر ترجیح ورکړې. دا یوازې نه په دې 15 ولسوالیو کې بلکې په ټولو ولسوالیو کې ملي پیوستون فعلا فعال دی او په راتلونکي کال کې به انشاءالله په دې 14 ولسوالیو کې کار کوو.
هغه وویل د نوموړي پروګرام څخه خلک کلک ملاتړ کوي او همدا لامل دی چې تر اوسه پورې کومې امنیتي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي او هیله کوي چې په راتلونکي کې هم د ملي پیوستون کارونه ښه پر مخ لاړ شي. د یادونې وړ ده چې په کونړ کې د ملي پیوستون تر څنګ د PRT ولایتي بیا رغونې ډلې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې او نورو پروګرامونو له اړخه ګڼ کارونه روان دي چې اکثر ولسوالیو ته سرکونه قیر شوي او خلکو ته د ژوند یو څه اسانتیاوې برابرې شوي دي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د هرات ولی په هرات پوهنتون کې وی غونډه ته ویل په دې ځای کې 8 میلیونه امریکایي ډالر لګښ شوی دی او د پوهنتون د ستونزو د حل لپاره 15 میلیونه نور ډالر به هم په د پوهنتون په بیرغونه ولګوي. شریف الدین سنګزی په اړه رپورت لري.
د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د خبرې د هغه علمی نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د هرات د سوداګری خونې تالار کې وکړه چې د غونډې ګډونوالي په بهرنیو یو شمېر پوهانو سربیره د هرات پوهنتون ګڼه استادان او د افغانستان د لوړو زده کړو مرستیال وزیر پوهانوال محمد عثمان بابری و. تیر کال موږ د عالي تحصیلاتو وزارت په 8 میلیونه امریکایي ډالرو لګښت د اقتصاد، شریعتو او حقوقو پوهنځی څانګې نږدې جوړې او د پاتې څانګو د رغونې لپاره مو اړوند ادارې څخه 15 میلیونه امریکایي ډالره نور هم غوښتي دي چې د پروژې پلي کولو په صورت کې به یې 80% کې د پوهنتون تاسیسات تکمیل شي. د هرات پوهنتون دا مهال 12 بېلابېلې پوهنځۍ لري چې د عالي تحصیلاتو مرستیال وزیر د هیواد په کچه له غوره ځانګړتیاو برخمن وباله. د هرات پوهنتون یو له ځانګړتیاو څخه دا ده چې 40% کې محصلین میرمنې دي او د بشري نیرو ظرفیت له مخې هم د ستاینې وړ ده. د هرات پوهنتون د ودانۍ جوړولو چارې 2002 میلادي کال کې پیل شوي 10 میلیونه امریکایي ډالره لګښت پر اغلی خو لای هم د لیلی په شمول ګڼه پوهنځیو کې ودانۍ نیمګړې دي. د هرات والي د کار د دوام ژمنه وکړه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د تحولاتو غټو پیښو په اړه لیکلي دي له دې خبرتیا وروسته اورو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي هغه شمیر افغان زندانیان چې د برتانوي ځواکونو لخوا افغان چارواکو ته سپارل کیږي شکنجه کیږي، چې دې کار د بشر له حقونو څخه د مدافع ډلو او سازمانونو عکس العمل پاره ولیدی.
ورسپانه په برتانه کې د بشر د حقوقو د مدافع وکیلانو په حواله وایي په نهو مواردو کې داسې اسناد او شواهد د دوی لاسو ته ورغلي چې د برتانوي ځواکونو لخوا افغان مقاماتو ته سپارل شوي زندانیان له سختو شکنجو سره مخامخ شوي دي. ګارډین لیکي د برتانیا د دفاع وزارت تر یو څه مودې پورې دې موضوع ته پاملرنه نه کوله او یا لږ تر لږه یې دا نه منله چې د دوی لخوا افغان مسؤلانو ته سپارل شوي زندانیان شکنجه کیږي. خو په هر حال اوس د برتانیا د دفاع وزارت هم په دې غور کوي چې آیا افغان چارواکو ته د زندانیانو سپارل مناسب دي او کنه. ګارډین زیاتوي په دې اړه باید اوس په برتانیا کې محکمه پریکړه وکړي چې آیا د دغه هیواد ځواکونه دا اجازه لري چې په افغانستان کې نیول شوي کسان افغان دولت ته وسپاري او که څنګه. د بشر د حقونو یو مدافع ګارډین ورسپانې ته ویلي د برتانیا حکومت سمو د وړاندې آماده نه و چې په دې اړه پورته شوي شکایتونه واوري، خو اوس د حکومت دا پریکړه چې د بشري حقونو له امله افغان مقاماتو ته د بندیانو سپارل وځنډوي د زندانیانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره یو ښه فیصله ده. د جیمز ټاون سازمان خبرونه چې د آسیا او اروپا د مسلو په اړه رپورټونه ورکوي له افغانستان سره د چین د اقتصادي همکارۍ د پراخوالي په اړه یو مطلب خپور کړی او په کلي کې د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې په 1955 کال کې ټینګې شوې، خو هیڅکله هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پیاوړې او پراخه نه وه. خو د خبرونې په وینا د 2011 کال د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته د افغانستان او چین ترمنځ امنیتي او اقتصادي همکاري ورځ په ورځ د پراخېدو په حال کې ده. جیمز ټاون نشریه وړاندې لیکي د افغانستان اوسنی حکومت د چین د پانګوالو راجلبول د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو مهم منبع بولي، او بلور ته چین هم افغانستان د انرژي د تولید لپاره د خام موادو یو منبع، د سوداګرۍ د انتقال سیمه او په منطقه کې د چین د ګټو د پراختیا مهم مرکز بولي. نشریه په دې لړ کې هغه قرارداد ته اشاره کوي چې د مارچ په 23 نېټه د چین او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوی چې له مخې د افغانستان صادرات زیاتیږي او د برېښنا د تولید، د معدنو د استخراج، د اورګاډي د پټلۍ او د انرژي د پروژو لپاره د چین لخوا پکې پانګه اچول کیږي. جیمز ټاون زیاتوي د معلوماتو له مخې په تخمینی ډول افغانستان دا مهال 1.6 میلیارد بیرل نفت او 440 میلیارد متر مکعب ګاز په خپلو زیرمو کې لري چې باید استخراج شي، او د دې سربیره د طلا او اوسپنې معدنونو هم د چین پام ځان ته اړولی دی. نشریه په دې برخه کې د مس اینک په معدن کې چې د نړۍ تر ټولو لویه د مسو زیرمه بلل کیږي د چین پانګونې ته اشاره کوي. چین د مس اینک معدن د استخراج لپاره تر اوسه پورې څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالره پانګه اچولې ده. او اوس هم د پاکستان د قبایلي سیمو او د غراز د غلطه د امنیتی پیښو د حال رپورت. د طالبانو یو ډلې د پاکستان د استخباراتو د پخوانیو مشرانو د خوشی کېدو په بدل کې د خپلو مشرانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر سلطان امیر، مشهور په کرنل امام او خالد خواجه چې د شمالي وزیرستان لورته د فلم د خستو لپاره تللی وو، یوې وسلوال ډلې یرغمل کړی دی. له پیښور رڼا مسرت پی رپورټ لري.
د طالبانو یوې ډلې د پاکستان د استخباراتو د دوو تختول شویو پخوانیو مامورینو او د یو فلم اخیستونکو د خوشی کولو په بدل کې په پاکستان کې د نیول شویو افغان طالب مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د روان میلادي کال د مارچ په 26 نیټه په شمالي وزیرستان کې نامعلومو کسانو د پاکستان د استخباراتو دوه پخواني افسران، خالد خواجه او سلطان امیر مشهور په کرنل امام، او له هغوی سره پاکستاني الاصل برتانوي فلم اخیستونکو اسد قریشي ونیول. ویل کېده چې دغه کسان شمالي وزیرستان ته د طالبانو له ژوندانه څخه د یو مستند فلم د جوړولو لپاره تللي وو. د طالبانو دغه ډلې تیره ورځ د یوې ویډیو په خپرولو سره له پاکستاني چارواکو غوښتي چې په پاکستان کې افغان نیول شوي طالب مشران ملا برادر، ملا کبیر او منصور دادالله د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې دوی ته وسپاري. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوره ملا یوسف زید د طالبانو دغه ډلې ته د افغان طالب مشرانو د سپارلو امکان ځکه خلک ویني چې وایي د طالبانو په وسیله د پاکستان د استخباراتو نیول شوي پخواني مامورین د دغه ادارې برحاله کارکونکي نه دي.
لا په خیال باندې پاکستان حکومت په دې خبره نه مني، ځکه چې دا دغه سابقه کسان دي ایسي مګر نه کړی چې دا د دې مطالبه پاکستان حکومت مني. دا ډېر مهم کسان دي چې کوم دوی غواړي چې دا پاکستان حکومت پریږدي.
رحیم الله یوسفزی په دې هم ټینګار کوي چې د پاکستان د استخباراتو دغه پخواني افسران په شخصي توګه پرته له دې چې د پاکستان حکومت پرې خبر کړي شمالي وزیرستان ته سفر کړی و. خالد خواجه د پاکستان د وایي ځواک او کرنل امام د پاکستان د پاوز او د استخباراتو پخوانی افسران دي. خالد خواجه له دند څخه تر متقاعدېدو وروسته مدافع وکیل شو او په پاکستان کې د افغان طالبانو د وکیل په توګه د لاهور محکمې غوښتي و چې پاکستان د افغانستان دولت ته دوی نه سپاري په خاطر دې په شمالي وزیرستان کې ځایي طالبانو ادعا کړې وه چې دوی د پاکستان د استخباراتو دغه پخواني افسران او له هغوی سره ملګری فلم اخیستونکی نه دي تښتولي. اوسمهال هم دا لا ښکاره نه ده چې د طالبانو کومې ډلې پاکستان له دولت څخه د دغو کسانو د خوشې کولو په بدل کې دوی ته د افغان طالب مشرانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د پاکستان حکومت هم د طالبانو د دغه ډلې د غوښتنې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. رڼا مسرت، ازادۍ راډیو، پېښور.
د سهار اته نیمه بجې دی. له جاناقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د خوست ولایت امنیت چارواکي وایي د ملي امنیت یو کارکوونکی پرون له غرمې وروسته د ماین په چاودنه کې ووژل شو. ناتو وایي عسکروی په خوست کې په هغه موټر ډزې کړې چې د دوی د کاروان په لور د حرکت په حال کې و. په دې پیښه کې څلور تنه ملکیان وژل شوي. انګلستان کې په یوې نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د افغانستان جګړه د دې هیواد په ملي انتخاباتو کې زیاته مطرح نه ده. ایران وایي د هیواد په لویدیځ کې د یوې افراطي ډلې غړي چې د تروریستي حملو پلان یې درلود نیولی دي. د بشري حقونو د څارنې ډلې د قرقزستان له موقت حکومت څخه په ټینګه غوښتې د روانې میاشتې د شخړو په اړه دی چې جمهور رئیس قربان بیګ باقیف پکې لرې شو څېړنې وکړي. د ژورنالستانو د ساتنې کمیټې په خپل کلني راپور کې ویلي عراق د ژورنالستانو د قتلونو د حل تر ټولو ناوړه سابقه لري. له کومې ورځې راهیسې چې د آیسلنډ د اور غورځوونکو غرونو څخه د راپورته شوو ورېځو له وجې د نړۍ زیات شمېر هوایي ډګرونه تړل شوي. د اروپا تر ټولو مصروفه هوایي ډګر د لندن هیترو هوایي ډګر کې لومړنۍ الوتکه ښکته شوه. او تمه ده چې د پولنډ سرپرست جمهور رئیس برونسلا کوموروسکي به نن د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
تاسو رادیو ازادي اورئ. او په فرا ولایت کې دغلته د پښتو لسیز د کونکو مظاهره کړي او شکایت کوي چې چارواکي د دوی ستونزو ته پام نه کوي. احمد شاه فطرت یې پړه رپورټ اوري.
د فرا ولایت په مرکز کې د پښتو لسیز د کونکو چې شمیرې کابو ونیم سو تنو ته رسیده د ولارین پترز کې په دغه ولایت کې د پوهنې د ریاست د چارواکو څخه وغوښتل چې یا د دغه لسی ته ټول د لوست اړین امکانات برابر کړي او یا د نو دغه یوازنۍ لسی چې په فرا ولایت کې په پښتو ژبه لوست پکې کیږي وتړي، ځکه دوی په وینا په دغه لسی کې نه سم مدیریت شته او نه هم د لوست لپاره اړین توکي موجود دي. د دغه لسی د وطن زده کونکي په دې اړه داسې وایي.
موږ نه پوهېږو چې زموږ په مدیر کې ابدکه پرې زوس راغلی د ریساب څخه ریساب نه راوځي. زموږ ته ځان نه زر زموږ مشکلات نه غوښباسي. من اتم سمته ولس کتاب لري په ولس کې اته دانی راکړي شپږ وا اته دانی نور مشکل په پیسو را نیسو. پښتو لیسې کې تباشیر نشته، یاد لغو کې یاد جوړي.
ولې په فرا ولایت کې پښتو لیسې مدیر استاد دوران کڅ هم د جن ستونزو په خلای کې به خوای چې د دغه لیسې په مدیریت کې هیڅ ستونزه موجود نه ده. د دغه لیسې مدیر د دغه زده کوونکو د لاریون او د پښتو لیسې د ستونزو په اړه داسې وایي.
خو واضح خبره ده چې د افغانستان په ټولو نقطو کې مکمل کتابونه هیڅ مکتب نه لري. نور مشکلات د تعمیر دی. زموږ وطاقونه څلور په پنځه کې دي. زموږ تعداد شاګردانو شپېته یا پنځوس نفره شاګرد. نو ته څنګه په یوه دغه صنف کې کښېنوې؟ رښتیا هم دا موږ مشکل لرو. موږ تن تعمیر نه دی جوړ شوی. موږ پیشنهاد کړی دی ریاست معارف سره خبرې کړي، خو دوی هم دا وادی را ترا کړی چې تاسو یو مکتب جوړ کړئ. انا د لوړو مقاماتو څخه د والی صاحب آتا د وزیر صاحب څخه دا ده چې دغه د پښتو لیسا د فرا په مرکز کې یو لیسا ده، نو دغه ته دی توجه وکړي، دیو ته دی یو تعمیر جوړ کړي.
که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه ترڅو د دغو زده کوونکو د ستونزو په اړه د فراه ولایت د پوهنې د رئیس عتیق الله سره هم خبرې وکړو، خو نوموړی په دې اکله خبرو ته حاضر نه شو. باید یادونه وشي دا په فراه ولایت کې لومړنۍ پښتو لیسه ده چې درې کاله مخکې په دغه ولایت کې بنسټ ایښودل شوی دی او د لومړۍ ورځې څخه بیا تر اوسه زده کوونکي د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د فرای وګړو په وینا که څه هم په فراه ولایت کې کابو اویا سلنه خلک په پښتو ژبه خبرې کوي، خو د دغه ولایت د ښوونځیو ډېره برخه لیکالوست په دری ژبه دی. په فراه ولایت کې د خلکو او کارپوهانو په وینا باید د افغانستان د اساسي قانون سره سم د پوهنې وزارت هر چا ته خپل په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زمینه برابره کړي، تر څو زده کوونکي وکولی شي د ښوونې او روزنې په ډګر کې بریالي ګامونه واخلي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د ازبکستان ولسمشر په دې وروستیو کې مسکو ته تللی څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هلې ځلې وکړې. د ازبکستان جمهور رئیس د منځنۍ اسیا د هغو هیوادونو ډلې څخه دی چې د لومړي ځل لپاره د قرغیزستان تر وروستیو تاوتریخوالو وروسته مسکو ته سفر کوي. ځینې کارپوهان روسیې ته د اسلام کریموف سفر ډېر مهم ګڼي. په دې اړه صالح ساغزي خالقي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له خپل روسي سیال دمیتری میدویدیف سره په مسکو کې وکتل څو د دوه اړخیزو پراختیایي اړیکو په هکله خبرې وکړې. کریموف چې له 1991 کال راهیسې د ازبکستان واکمن دی، د منځنۍ آسیا د هیوادونو له ډلې څخه لومړنی ولسمشر دی چې د قرغیزستان د ولسمشر قربانبیک باقیف د واکمنۍ له نړېدو وروسته مسکو ته ځي. په مسکو کې د منځنۍ آسیا د چارو یو کارپوه سنوبر شرماتیف د ازادۍ راډیو ازبکي سرویس ته وویل مسکو ته د کریموف د راتګ هدف له روسي سره د اړیکو د سطحې لوړول دي. شرماتیف زیاته کړه دا وایي له یو یا دوه کلونو راهیسې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو انډول ګډوډ شوی، حتی تر دې حده چې دغه اړیکې خرابې او یا هم سړې شوې دي. په عمومي توګه په روسیه کې ګڼې رسنۍ پر ازبکستان او د دغه هیواد پر ولسمشر انتقادونه کوي. زه فکر کوم هغه وخت را رسېدلی چې دواړه خپلې اړیکې ښې کړي او هغه ستونزې او مسایل حل کړي چې د دوی ترمنځ موجودې دي. له هغه وروسته چې لویدیځو هیوادونو د ازبکستان په ختیځ اندیجان کې په 2015 کال کې د مظاهره کوونکو پر ځپلو انتقادونه وکړل، دغه هیواد مسکو ته مخه کړه. دا هغه وخت و چې د ازبکستان د خان آباد پوځي اډه چې په قرشی ولایت کې پرته ده او امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د عملیاتو د اکمالاتو لپاره ورڅخه استفاده کوله وتړل شوه. ازبکستان په قرشی ولایت کې د خان آباد د هوایي اډې تر تړلو وروسته د مسکو په مشرۍ په سیمه ییزو تړونونو کې شامل شو چې مخته تر دې ځان ګوښه کړی و، یعنی د ایرو ایشیا د اقتصادي ټولنې او د ډلیز امنیت د سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو وروسته بیرته د دوو سازمانونو له غړیتوب څخه ووت. په دې وروستیو کې له واشنگټن سره د ازبکستان اړیکې ښې شوې دي، ځکه د متحد ایالاتو مقامات په منظم ډول له تاشکند څخه لیدنه کوي. مسکو ته د اسلام کریموف سفر د قرغیزستان د ولسمشر باقیف د حکومت له ړنګېدو مخته پلان شوی و، خو د روسي د تاریخ د اکاډمۍ یو پروفیسر آرتیوم اولونیان وایي د قرغیزستان نارامیو د زمينه برابر کړه چې روسیا ازبکستان ته له مسکو سره د اړیکو د خرابوالي خبرداري ورکړي. اولونیان له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل ټاکل شوې ده چې د روسیې او ازبکستان مشران به د پوځي همکاریو پر مسلې بحثونه وکړي. د زیاته کړه روسیا له تاشکند څخه غواړي چې له غرب سره خپله همکاري زیاته نکړي. اولونیان وای
проблема энергоснабжения водопотоков это конечно очень важно но на данный момент сейчас всё внимание сконцентрировано
البته د انرژي او اوبو د زیرو مساله ډیره مهمه ده. اوس ټول پام د قرغیزستان مسلې او دغه هیواد د نوي مشرتابه هغه سیاستونو ته اوښتي چې له امریکا او روسیې سره د پوځي او تخنیکي همکاریو د زیاتېدو سیاست به تعقیب کړي. همداشان بشکک ته نږدې په پوځي اډه کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مسالې به هم غور وشي.
په مسکو کې د خپلواکو هیوادونو د انستیتوت د مرکزي آسیا د څانګې مشر اندري کروزین ازادۍ راډیو ته وویل کریموف به هڅه وکړي د هغو اختلافاتو په اړه د مسکو ملاتړ ترلاسه کړي چې له تاجکستان او قرغیزستان سره یې لري. تاشکند له دې وجې چې روسیې د قرغیزستان د اوبو او برېښنا د تولید لوی لوی پروژې سره د مالي مرستو ژمنه کړې له دې هېواد څخه ګیله مند ده. د ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان اړیکې هم د راغون د اوبو او برېښنا د لوی بند د جوړېدو له امله ترنګلي شوي چې ازبکستان ته به له ګاونډیو هېوادونو څخه د اوبو جریان ډېر لږ شي او د ازبکستان کرنه به ډېره زیانمنه کړي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام دی او یو ځل بیا تاسو په لسکونو ټلیفوني پیغامونه پکې غونډسوي. د تیر پروگرام په سیر په پیل کې ایران ته ورزو او د دې هواد لخوا د افغان بندیانو پر اعدامولو د اوریدونکو نظرونه راخلو. ورسته پر بیلابیلو ستونزو تاسو پیغامونه او د روانو چارو په اړه تاسو تبصرو ته هم په دې پروگرام کې ځای ورکړل شوی. تاسو به معلومه وي چې په دې وروستیو کې د ایران دولت د افغان بندیانو په اعدامولو لاس پورې کړی چې د ځینو دغو بندیانو مړی افغانستان ته انتقال شوي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په لسګونو اوریدونکو په پیغام ثبتونکو ماشین کې په دې اړه خپل پیغامونه ثبت کړي چې ځینې اوسنی پروګرام ته غوره شوي.
تاسو له پیغامونو نه
ما د ماما یو مسیح هم ایران ته تللی وو چې اختر ماما د نه د هغه ظالمانو په سیند کې اخیستی وی دی او هله وو غاښه هم کې نیمات کړی وو. نو ایران والی ظالم حکومت په ټوله نړۍ کې نسته، نه امریکا ته نه ظلم کړی دی، نه بل ملک کړی دی، لکه ایران چې کوي او کړی دی. وسلام.
زه د بادغیس ولایت غورماکه ولسوالۍ یم. زما نوم عبدل دی. زه د بندر عباس څخه زنګ وم. موږ د یاران د مامورانو سره ډېر په ازاد یو و تاسو کې مونږ نه پرېږدي ساختمانو څخه نه راغورځي
په ماشینانو مو ویلي موږ پیسې پر خلکو باندې دي. موږ د وخت راته وکړ د سپلیاز خدای په لیاز قرآن د خدای ری ته وګوره، د سره قرآن ری ته وګوره، خو ته به مسلمان یې، ته به اسلام یې، موږ غم ولې نه خورو؟ خو موږ تاسو خپل رایه درکړې د تمو رئیس جمهوریت.
زه د ایران نظر وام د خوښه مرداس په ځاب د ایران څخه چې موږ کوچنانی به اخیستې د موږ هم سایه به بار کړې دي. نه پر پرکار سیمې د کوچنانی نه نه واسطه مې دکته نه باره بکته خو ځینې مانونې ما مچور کړه. موږ بېخي بادار دي پر موږ په دنیا کې په امریکا کې نه داسې هم نه دسې دا شوره نه خدا بتر دی.
د افغانستان حکومت د ایران سره په خپل اړیکو لسره فکر وکړي. مونږ آخر انسانان او بشر یو، لکه څنګه چې ویل کېږي هلته نه کوم افغاني هیات او نه کوم افغاني مدافع وکیل وجود درلود. اگر که دغه یو نفر هم ادام کړل شوی ډېر زیات ده.
دا چې تاسو په ایران کې د افغانانو اعدام شروع دی او دا چې موږ په ملک را سره کېږي دا اوس څه کار دی؟ پر موږ باندې به ما نه غورځي. موږ یې کور ته ورغلي وو څه مو کړي وو؟
درې زره افغانان یعنې اعدام کېږي. د دې په باره کې یوه بخښنه خو وغواړي. افغانان باید خپل ځانونه نوره پوه کړي. افغانانو ته زه داسې سوال کوم چې افغانانو نور ځانونه افغانان کوي.
با ایران کې افغانان بندیان دي په سلو کې 95% چې افغانان د مرز راځي هیڅ خبر نه وي. بې ګناه خل وي د دوی تر چوکۍ لاندې ایرانیان وي شوي یا موټروانان وي شوي. کاراتر سو ایرانیانو دي کاپلیار کې ونی وای د افغاني کار د افغاني تر چوکۍ لاندې وي یا افغاني هیڅ خبر نه وي. د افغاني په بس کې چولې نه ملي بس په ټول بس کې بکه شیلا نه شي. افغاني هلته بکسونه ژوندي هیڅ خبر نه وي. دا په بس کې مواد وي.
زه نور مایل شرګارو له سوالي نه خبرې کوم. د غیوبات پیغام مې اورېد چې د سلیح نفر په ایدان کې په ایران کې ایدان شوی دي. دغه تاسو ولې د غشروا کې دی او پښتنه یو ویګن نه کوي؟ دور په هغه کال کې چې په مزار کې شپږ ډیپلوماټان مړه شو ایران او زره په وښ خپل سرحد تر راوستو او افغانان چارواکي د دې پښتنه نه کوي او کرده سر خپل په دې باندې هم من کړی چې څلور یا درې نفر ایدام شوی دي او دا 45 نفر دي. د دې پښتنه باید وکړي. وزیر خارجه باید وکړي. ټول غریب خلک دي.
دا ایران څنګه ثاني د خپل دی او څه د مړي دا خو یې څنګه څنګه ښکار وایي دا خو یې په تاسو کسان کې چې تم څه دې 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 د ناڅو دا غیر نه کې کار کوي. اوس دا څنګه څنګه چې دا څه دې کړې ساجي دې کا درې زما مو خو دا درې زره نه پاتې دي. ایران کې دا ماجری دا مې د دولت فين او مش هاشمي سرګان هاشمي څنګه ته کې مقابله ورسره کې دا څه ټول اسلامي خلاص خو زه څنګه
د خاص سوالین دغه کوم عمل چې د ایران دولت د افغانانو په خپل باندې کړی دی دا علني سره باندې دا مخالفت کړی دی. موږ سره ځکه یې کړی دی، ظلم یې کړی دی. یو کس په دې سره کسونه د سره کسونه هغه به مجرمي واقعا او هغه باندې به جرم ثابت شي. هغه به دنیا ته خودل شي مګر د دې دنیا ته خودل نشته. د خپل سر باندې دغه افغانان چې دوی قتل کړی دي او پیدا مې رسول دي دا یې خیر خانی کار کړی دی.
زه ملک غمامد
نوالی د ساسیلو د کمپ رغیر دا کمل در بازاری و بدبختی ده چه ایران اتخاط اینده تلویه شمولی را چه از دیه هی توشتنه نکیزه در سنگ دولت ده دولت ریزان ده نگاه نکی بایی که ده دی مسلمانانو غورو که که پاکستان که دی که پا ایران که دی زان ده نخبره ها چه خوش دونه پا کورات طاقت نده بایی که سپاده دی حکمته و که ده بشر ده حکوکو زماوران چه دی چه ده پا خواهر خوب دیده دی چه نه پشتنه نه ده نه هست ده خوی اسلامی حکمت زن بوده ده نه اسلامی حکمت دی
پیران کې د افغان بندیانو د اعدامولو په اړه مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. افغان حکومت که څه هم د دې مسلې په اړه تر اوسه ډېرې جدي خبرې نه دي کړې، خو ژمنه یې کړې چې د دې ستونزې په اړه به د ایران له چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د اوریدونکو پیغامونه را رسېدلي چې ځینې یې په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې کوي او ځینې یې پر روانو چارو تبصرې کوي.
گلاب د نګرارو لیسنا خبر کوم د کوټ او د اسکی مینی او د سیلغر د پاره چې کومې زمين کومې ملي ډالر منځل شي، آیا دا پیسې چې نور پروژو ته وقف شي څومره ډاډمن دی؟ دا د حکومت چې خلکو ته بدا پیسې ورکړي دا ټولې په شخصي لګښتونه لګېږي.
قانون پلی کوم پر زورواکو په دې حکومت کې ویلو حکومت کې اما په خواني زورواکي لاس لري غریب چې دا حق پای ما والا. زه عبدالغفار د بالا ولایت د مرکزي ولسوالۍ څخه تاسو ته خبرې کوم. په هر ولایت کې به د سیاسي مسلمت کې کوي دا موږ خپل دایره د هر ولایت د هر ګوې کې نشي کولای. بعضې مثلا دا هغه خاله مشکل سره مخامخ یا د موټر یا د بل د څار د کمښت په څیر عمل نشي کولای. خپل د کومه یو څه 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 دا بیا چې واچې نو دا د دې ټول کارتون کې څنګه د مشرتابه څخه باندې هیله ده چې په هر ولایت کې تاسو د سیستم د نفس کری
سرګول ګلاتی د پکتیا ولایت د سرګول سره د مسول له کلام څخه خبرې کوم. مشته دا روډونه جوړ شي او لمر سره نور خدمتونه وشي او هغه سره وشي مرسته وشي.
زمونږ نوم محمد طالب ده. زه ماجرینو په اسحاق کې کار کوم. ما په دواتیاوم کال کې سلطنه غنم وزارت ماجرینو لپاره وړي و د مهاجرینو او د بیجایسو خلکو لپاره. بیا د دې ریاست له خوا نه پیشنهاد وسو ولایت ته ولایت درې نفره تعین کړو. دا غنم توزیع کړم. مهاجرینو کوم دیپو هم نه درلوده. د قمندانۍ په دیپو کې قائل شول او اختیار ټول هم په قمندانۍ پورې مربوط و. او دا غنم حیاتانو توزیع کړل په همدې اکتفا وکړه. بس نورې کوم سند مته رانکه. خو بیا هم دومره نوښته کړي دي په نظر د مونږ په حضور داشته مونږ دا غنم توزیع شول او په خرڅ دې منجوره شول. نږدې سفره او کرایه د یوې خوا دې چا لخوا نه دي ریاست لخوا نه دي وزارت لخوا نه دي نثار لخوا هېچا لخوا اجرا نه شول. کومه درایي شخصي درلوده یا پدري درلوده هغه مصرف کړه او تر اوسه پورې قرضدار یو دې دي کې اوس مونږ کوم غنم ته توزیع شي په هغه وخت کې امنیت وجود نه درلوده. کوم خلک او څه ګوته کنټرول تفتیش دا انتقاد ونو چې دی غنم نه دی اخیستی. دا موضوع بیا ترنوالی ته راجع شو. ترنوالی دومره نوښته کړي و چې په 215 سمې ماده ته دا راجع چې ځا وینې.
زه د پکتیکا د ولایت یم. د خیرکوټ د ولسوالۍ یم. کرزي صاحب چې موږ دا خواهش ده چې موږ د خیرکوټ د ولسوالۍ مدرسې حکومت بندې کړي دي. زر تر زره د لا ټلیفون د خیرکوټ قمندان ته وکړي چې موږ دیني مدرسې را خلاصې کړي.
زه د کوټ د ژغورنه څخه خبره کوم چې کوم په افغانستان په عراق کې کوم ظلم روان دی. دا د جمهوریت د بشردوست خلکو ته موږ دا وایو چې د خپل پوجونه وباسي د افغانستان او د عراق څخه.
زه سنگری بې پروا د پېښور د شمشتور کیم ما خبرې کوم. وای د نفرتونو چم کې کور لرمه. دینان از رکی سرکای اور لرما او استال و پتمی لحر داخ ساتلی. زک پخپل سادر که تور لرما او زد خپل مرگ دعوا پچا وکرما. زد چه همراز لرما ورور لرما.
محمد گل ده تخار ولد ده خوشوالدین ولسوالی. ده حکومت یتگی برگی ده دروغ او ده چم یو حکومت ده. یو طرف تا ده صلح او آشتی خبری دیم. بل طرف ته هغه خلک چې سلح او آشتی ته آماده کېږي لکه ملا برادر اخوند
اغانی فی او امریکا ته پلاس ورکی پسنګ خبر دی او څنګه قوال دا او دا د څنګه و د خپل خبرو باندې د خپل وعده باندې د خپل وعده ولې پرکین
منګ په دې باندې ډیر خوشاله کیږي چې دا ملي امنیت هم دا اقداماتو کې لکه تر اوسه پورې چې کړی دي او ډیرې ډلې ګیر کړي چې هغه د خلکو په وژلو کې په تښتونه کې لاس درلود د موږ له دولت نه دا خواهش ده چې زر تر زره دغه خلک په اشد مجازات یعنی اعدام باندې محکوم کړي او راوی زړی چې نور خلک عبرت واخلي.
السلام علیکم یحیی حقدین د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د تیمریانو د کلي څخه خبره در سره کوم. که چیرې امریکا غواړي چې خپل په وطن کې او خپل په هغه دولت کې په امان واوسي، د مظلومانو د وینو د څښلو څخه دې لاس واخلي.
مرکزی بغلان نه تاسو سره په تماس کې یم. یو خوانه د سولې خبرې کېږي او بل خواته د مرجع باندې د جګړې دغه لړۍ دوام لري. د افغانستان عوامو او پښتنو باندې ډېره بده اغېزه کړې ده.
زه عبدالرازق شنواری د پاکستان افغانستان کې چې امریکا راغلې ده او دغه ټول چانس چې هرې خواته مري هغه افغانان مري، که طالب مري هغه هم افغان ده، او که د ملي اردو او چارواکي مري هغه افغانان دي. د ټولو د افغانستان هغه افغانان چې دي چې دوی نن په جنګ کې مبتلا دي او ورور د ورور په ضد راپورته سوی ده، ورور ورور علالوي او یو ورور د بل ورور د کموالي دپاره کوشش کوي، نو موږ له دغو ټولو پښتنو څخه دا هیله لرو چې راځئ خپل افغانستان بېرته په خپله جوړ کړو، چې راځئ سره کینو او بېرته هغه خپل افغاني انانات او خپل افغاني کلچر ته فرچت کو.
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو له غوښتنې سره سم په افغانستان کې سول راسي او افغانان د خپلو انانوي جرګو مرکو په مرسته سولې ته زمينه برابر کړي. بیا هم ستاسو پیغامونه.
له دوبۍ نه مخاطب يم. وای خړ پړ افغانان یو زورور مسملول دي، بیا هم مطمئن یو کرور مسملول دي. ار څه یې چې نه مانی غاښتا د میدان شتا ده ټوکی چا سره نه کوو، ډېر زر مسملولې دي.
زه جانان د کندهار د ولایت د کوچادات په خبرې درته کوم. زه غواړم چې نو تاسو د ګران وطن افغانستان څخه نور د خارجي ځواکونه ووځي او په افغانستان کې خپل افغانان یو د بل سره کښېني او ملي اتحاد راولي او لویه جرګه وکړي، خپل علمای کرام خپل طلبای کرام ټول راوغواړي او خپل د وطن زاړه مجاهدین ټول کښېني او دوی په خپل وطن کې اتفاق وکړي.
زه نعمت الله د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. په کابل کې خصوص د بندیانو سره ډېر سخت ظلم روان دی. دا قاضیان چې تاسو غواړي په دو باندې د فساد او د رشوت مخه ونیسئ، فقط همدغه دي چې رشوت او فساد خوري، یعنی د رشوت دپاره لویه مبدا همدغه قاضیان دي.
من جان بشر دوستم د ایران دسپانه د اطلاعات او فرهنګ محترم وزیر چې په سسي تلویزیونو ته وویل چې په خپرونو کې باید اساسي اصلاحات راشي، هغه څه چې لازمه ده د پام وړ اصلاحات به رانه شي. په تعصب سره ویلی شم چې افغانستان په کلتور او فرهنګ بهرنی یرغل نه یوازې ته، بلکې په اسلام او وطن مین خلک ډېر ناهیلي کوي. د بېلګې په توګه ویلی شم په تلویزیون کې داسې مېرمنې کار کوي چې د هغوی اجاب چندان په زړه پورې نه دی او خلاف د کلتور او عناناتو دی.
زه دې ته حیرانه تللی یم چې مخکې هم په افغانستان کې درې څلور قسمه پیسې چلېدلې، هلته به د هر یو په نامه باندې پیسې وي، د دوستان دا به ځانته وي، د رباني دا به ځانته وي، او دولتي به ځانته وي، جمهوري به ځانته وي. او اوس حیرانه تللی چې په افغانستان کې کوم تجارت کېږي، کوم کاروبار کېږي، یو ځای په پاکستاني کېږي، یو ځای په افغاني کېږي، یو ځای په ډالرو کېږي. موږ د حامد کرزي صاحب څخه درخواست کوو چې همدغه پیسې دې بندې کړي، یو په افغاني دي کاروبار وشي چې افغانستان کې امن او امان راشي.
دغه له افغانستان ما وزارت مالدار ته اطلاع نه ورکوي، ټول قچاغ روان ده. یو کیلو بېنبېسې څلور سوه درې سوه کرزي شوی ده.
زه دوهم ساتن منور جهان جهانی اوز عملیاتی شیرزاد. د وزیر صاحب مقبل په وخت کې زه کابل ته لاړم، یو څه مشکل مې لرلو، شا دې کرول د خولې نه دننه پرې نه خودمه او نه پرې خودل. نو باید د وزیر دروازې دې خپلو پرسنلو په مخ باندې خلاصې وي. دوهیم کال کې د دولسم نه تاریخ شوم، بیا په دوه اتیم کالم کې تثبیت د رتبه دریم ساتنمن شوم،
نه د ترپیاتو څه معلومات کېږي نه مونږ ته چا ترپیات را وړه نه په اداراتو کښې د مونږ اسناد څوک ګوري چې یاره دا مستحق دي او که نه دي بیا د هغې د پاسه اوس زمونږ اسنادونه کابل ته تللي دي چې دا دوه زده پاسان چې دي دا په دویم څارن دي او که د په درېیم څارن رتبه کښې په ترپیه کېږي دغې ته سترګې په انتظار یو د محترم وزیر صاحب اتمر څخه هیله کوو چې د مونږ په دې اسنادو مطلب غور وکړي او د خپل ملک خدمت دپاره ښه په کلکه مټې رنغښتې دي.
زما د کرزي صاحب څخه دا خواهش چې دوی په کومه لاره طالبانو سره جوړ فیصله کړي دا خوا بمبارونه چې افغانان شهیدان کېږي د دې خوا فیصله کوم دا څنګه فیصله ده؟
بلې زه مظلوم یار د هلمند د ګرمسیل ولسوالۍ زما غږ دی لوړې چارواکو ته ورسېږي. تاسو وایئ چې افغانستان کښې کوم جنګونه کېږي او تاسو وایئ دا ټوله طالبان کوي؟ دا هغه خلک دي وروره چې تاسو یې ورته تاسو یې پر کورو بمباري کوئ. جنګ او جګړې د څه شام نه دي بې ګناه خلک وژل کېږي.
زه د زابل د ولایت خاک افغان ولسوالۍ بلوڅ خان یمېږم.
زه زندانې یم د ژیرونه لیکم در افغان شو تاریخونه لیکم اول تاریخ د افغانستان وګوره اوس د راغلی خارجان وګوره.
مولانا عادل حقیار ترخی نما د لغمان ولایت د ارحمد د کلی څخه د سرپل د عوامي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې خپل هېواد افغانستان ته ستر خدمت کوي.
زه د فراه د بنابلی د فرارو د ولسوالۍ د شیازنګل د کلي یم. زه حاجي جان اغا نومېږم. امریکایان دي نور خارجي دي را روان دي شپه نه ګوري کوڅې یې نیولې دي نه لوی وتلی شي نه کوچنۍ نه ماجه ته تللی شي د دوی د لاسه موږ په آزاد یو.
تاسې د ازادۍ او اورېدونکي پروګرام ته غوږ یاست چې په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي.
د ازادۍ او اورېدونکي پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبې په ورځو خپرېده اوس د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو هم خپرېږي. وخت مه هېروئ. د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبې په ورځ د اتو بجو په خپرونه کې او د سه شنبې په ورځ هم د څلورو او چهار شنبې په ورځ د اتو بجو د خپرونې په اوږدو کې د خپل پروګرام اوریدل مه هېروئ.
میدان ولسوالۍ ډیکر ملي کلي څخه صدیق لیوال خبرې کوم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او مشرتابو څخه ډېره مننه کوم ځکه چې واقعاً ډېرې خپلې خپرونې د ولس د سیمې د ټولو وګړو په ګټه خپرونې چمتو کوي. خدای دې وکړي تر دې نور هم دې خپرونې ته دمه ورکړي.
زه حاجي عبدالخالی د سردري اوسېدونکی وزارت صحت نه مې خواهش دی چې زمونږ دوه درې زره کوره کلینیک نه لري د ډېرو ستونزو څخه روخ کېږي. خواهش مې دا دی چې وزارت صحت عامه له توجه وکړي او مونږ ته یو کلینیک امر یې راکړی څو کاله کېږي او دغه کلینیک کوشش وکړي مونږ دا کلینیک دغه کړي.
سمبری ولسوالۍ د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وایم. دلته زمونږ زنانه چې اولاد مریضان شي اول خو دلته یو ښه اینډی ډاکټر شته دی او کوم مډوایف چې د دې زمونږ په هزارنا په غسول او ګردي کې خو نسا خو هلمټ احتیاطان د دې لپاره روزلي چې تاسې په کلي کې کومک اولیا ورسره وکړئ زنانه ورسره د اولاد او لازم وخت کې بیا یو مجهز هسپتال ته ولېږو. لیکن دوی په خپل کور کې ورته ولادت ورکوي او د ولادت نه وروسته بیا د هر چا نه که غریب وي خو که مالداره وي د زره کلدار یې به ورکوي او که مریض د مرګ هم وي نو د دې نه دوی نه سفر کوي هسپتال ته د دې لپاره چې د دوی فیس له منځه لاړ نه شي. دلته ډېر خلک د دې جد کې څخه شکایت کوي که دوی د دې پوښتنه وکړي چې تاسې ولې دومره ډېرې روپۍ اخلي دا خو ټول ډېر غریب خلک دي دوی پسې ډېر کم وخت کې ډېرې پیسې د دې لارې پیدا کړي او حتی یو مډوایف د ځان لپاره پاخه کورونه شروع کړي او یو هندي ډاکټر چې سل کاله کېږي د خپل کور مصرف نه شي پوره کولی او حتی دغه مډوایف ښځې که نه وي دوی به پېغلې لورګانې هم دا ښار کور کې کوي او زنانو ته ولادتونه ورکوي او که مړه شي او که پاتې شي هغه بله ورځې په ګرسي کښې هم همدا شان کوي یو زنانه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
زما غوښتنه د نوي وزیر صاحب د صحت عامې نه دا ده چې د کینسر د ناروغانو په باره کښې او همدارنګه د عقلي عصبي ناروغانو د علاج په هکله ښه درست تصمیم ونیسي. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. کینسر بیمار موږ بیو پاکستان ته یارنوم هسپتال ته. کله چې هلته بوځو نو په لاره کې پولیسان هم وایي مریض خو مریض دی او هغه روغ هم مریض شي. هیله ده چې زما دغه اواز نوی وزیر صاحب د صحت عامې ته ورسوي.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غوږ واست. اوسنی پروګرام هم دومره و. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.